سلام پښتونخوا وخت سهار 9 بجې شوې نن د خالي ورځ د 2014 کال د مې 8 منټه ده د مشالې د نن ورځې نخصه تخبرونو په لومړی کني کې مزه عبدالحی کاکړ او اسرار عالم مومند هرکلای کوو هله دا روغ جوړ او خوشاله بیاست د پاکستان قبایلی سیمو او افغانستان په اړه رپورټونه او څېړنې لرو د پاکستان سیمي او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او یو څو سندرې دراورو خو پیل له خبرونه کوو چې اسرار عالم مومند به وړاندې کړي
سړی مشرم به د مهم خبرونو لنډیز پاکستان حکومت د شمالي وزیرستان ستانشو کډوالو ته مالی مرستې ورکړي د پاکستان وزیر اعظم وایي د ترګرو درنکونکو یو ایجنډا ده او د برتانیا لیبر پارټي ادعا کړي چې د لندن د ښاروالۍ څوکۍ لپاره شوي انتخابات د دوی کاندید صادق خان ګټلي شمالی وزیرستان ته ستنشو کډوالو کې حکومت څه باندې 4.3 کروڑ روپۍ د مالی مرستو په توګه ویشلی خو اپریشن ځپلی وایي لا هم د تعلیم او صحت په څیر بنیادي اسانتیاو ته اړتیا لري پرون په میرعلي کې هغو کډوالو ته دغه پیسې ورکړل شوې چې کورونه یې په پوځي عملیاتو کې په مکمله یا جزوي توګه ړنګ شوي وو په دې موقع د وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران افریدي مشالې ته وویل چې د وزیرستانیانو شوي تاوان د پوره کولو لپاره به دغه مرستې دوام لري
دغه شانتې دا پیسې اوس ریګولر دا یو طریقه کار وي 200 کیسز مونږ نور لیګلی دي ان قریب دغه پیسې به راشي دغه سرمنی به شروع شي بیسک فیسیلیټیز چې دي هغه مونږ ورته ریسټور کو امیجیټ بیسز باندې ایجوکیشن هیلت واټر سپلای دا زموږ پرایورټیز دي هغه
بلخ مالی مرستو اخیستونکو ویل چې حکومت دې د دوی سکولونو سپتالونو او بازارونو هم ورجوړ کړي په شمالي وزیرستان کې د زربیزه پوځي عملیاتو له کبله څه باندې لس لکه خلک به کور شي وو چې لای هم ډېرې دا مهال د کډوالۍ جون کوي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي د درنې سیاست کوونکو ترګرو یو ایجنډا ده نه د په خبره یعنی د پاکستان بې ثباته کول دي پرون د سین په سکر سیمه کې یوې دستوري ته په وینا کې نواز شریف ویل ترهګر او د درنې سیاست کوونکي دواړه په هیواد کې د پرمختګ مخه نیول او بدمنی غواړي د دې په ځواب کې د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان پرون په اسلام آباد کې له رسنیو سره په خبرو کې ویل چې احتجاج ته ترهګري نشي ویل کېدی د زیاته کړه وزیر اعظم د پاناما لیکس په مسله د ځواب ورکولو پر ځای له دې مسلې د خلکو پام اړول غواړي د پاناما قانوني بنسټ څخه د دستاویزاتو تر افشا کېدو وروسته د نوشریف په بچو تورونه ولګېدل چې د ټیکس څخه د بچ کېدو لپاره یې په بهر ملک کې کمپنیانې جوړې کړې له دې وروسته ځینې اپوزیشن ګوندونه له نوشریف په د استعفا غوښتنه کوي د قبایلي سیمو ځوانان ګیله لري چې د فاټا راتلونکی نه هڅه ټاکلو لړکې له دوی او میرمنو پوښتنه نه کیږي د قبایلي سیمو زده کوونکو سازمان مشر شوکت عزیز په پیښور کې خبري غونډې ته په وینا کې د قبایلي نظام په روان اصلاحاتي عمل نیوکه وکړي او ویل چې د وزیر اعظم د سلاکار په مشرۍ اصلاحاتي کمیټې د ځوانانو او میرمنو سره مشورت نه دی کړی
ڈیفاٹ ریفارمز کمیٹی نہ طالب علمانو تا توجہ ورکلا نہ قبائلوں کے خواتین نہ چانہ تپوس کڑو او دوی لگیا دی مخ کے ہم دای تیارے کڑے دے چے فاٹا نو ملکان را غوڑی وزیر اعظم باغی تا خطاب کئی
د پاکستان وزیر اعظم د قبایلی سیمو نه هڅه ټاکلو لپاره د خپل مشیر ستاریش په مشورې کمیټه ټاکلې چې د چارواکو په خبره له قبایلی مشرانو سره ملاقاتونه او مشورې کوي د کابل په شمال کې د یو شمېر ولایتونو خلکو له وسلوالو طالبانو سره د مبارزې په اړه د حکومت د نوې دریز ملاتړ وکړ د پروان پنجشیر او کاپیسا یو شمېر مدني فعالانو ولسی خلکو د خلکو استادو پرون په لویا غونډه کې د امنیت د تامین لپاره د حکومت په کړنلارو کې د نسبي بدلون هرکلی کړی دی د پنجشیر والي عارف سروري تېر ورځ مشال ډوته ویلو د افغانستان حکومت د ولسی خلکو په مرسته خپل پروګرامونه ښه عملي کولی شي او د دې لپاره د خلکو نظر هم مهم دی د افغانستان حکومت د وسلوالو پر ضد د شفق په نوم عملیات پیل کړي دي په افغانستان کې له طبي پیښو سره د مبارزې اداره وایي وروستیو سیلاونو د کابل په ګډون په 11 ولایتونو کې خلکو ته زیانونه اړولي دي د دې ادارې مرستیال اسلم سیاس تېر ماښام مشاره ډوته ویل چې سیلاونو خلکو ته مالي او ځاني تاوانونه رسولي او په دې اړه یې څېړنې روانې دي د ده په خبره په غور کې د تلفاتو شمیر 13 ښودل شوی وو خو وروسته سروېګانو څرګنده کړه چې شمیر 12 دی د روس د بنو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي په افغانستان کې د مخدره موادو پر ضد مبارزې لپاره د ماسکو او ټوکیو ګډه پروژه په بریالیتوب عملی شوې ده. لاوروف تیره ورځ وویل چې د افغانستان په حالاتو یې له رتبه جاپاني چارواکو سره خبرې کړې دي. د ایتارتاس اجانس په حواله لاوروف ویلي دي چې جاپان له افغانستان سره له عمده مرسته کوونکو هیوادونو دی، ځکه د دې هیواد له پوځ او پولیسو سره کومک کوي. د برتانیا کارګرانو ګوند یا لیبر پارټۍ ادعا کړې چې د لندن د ښاروالۍ څوکۍ لپاره شوي انتخابات د دوی کاندید صادق خان ګټلي. کچري حتمي نتیجې صادق خان ګټونکي اعلان کړي، نو دا به لومړی ځل وي چې یو مسلمان به د اروپایي اتحادیې د یو غړي هیواد د سرخار ښاروال جوړ شي. بی بی سی وایي د انتخاباتو حتمي نتیجه د معمولي تکنیکي ستونزې له وجې ځنډېدلې. د لیبر ګوند مشر تېره شپه ناوخته په خپل ټویټر پیغام کې لیکلي وو، صادق خان مبارک شاه، د ده په خبره نور انتظار نشو کولی او غواړو چې د لندن د صفایي او پاکۍ لپاره تا سره کار وکړو. 45 کلن صادق خان چې له پاکستانه برتانیا ته 45 کلن صادق خان پلار چې له پاکستانه برتانیا ته د 45 کلن صادق خان چې له پاکستان برتانیا ته د کډوال شوي بس ډرایور زوی دی، د محافظه کاره ګوند 41 کلن زی ګولډسمیت سره یې مقابله وه. د ترکی ولسمشر رجب طیب اردغان وایي چې اروپایي اتحادیې ته پر ویزې د بندیز لر کېدو لپاره د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې قانون نشي بدلولی. ولسمشر اردغان پرون دغه وینا کړې. تر دې یوه ورځ مخکې د ترکی وزیر اعظم احمد داود اوغلو چې له اروپا سره یې پر دې موافقه خبرې کولې، له ولسمشر سره د اختلاف له امله استعفا ورکړه. اروپایي اتحادې په ترکی شرط ایښی چې د خپلو خلکو لپاره اروپا ته د سفر کولو لپاره د ویزې د محدودیت لرې کېدو په بدل کې له ترهګرۍ سره د مبارزې پر قانون لسره غور وکړي. او د امریکا دفاع وزارت وایي امریکایي جټ جازونو په یمن کې پر قاعده وسلوالو بمباري کړې ده او د دې شبکې لس غړي یې وجلي. دا اوته دې مهال مشال خبرونه.
سلام پختونخوا،
سلام پښتونخوا کې مو خبرونه له اسرار عالم مومند واوریدل. په دې غړي کې د ځینو نور رپورټونو تر څنګ دغه مهم رپورټونه لرو. چارواکو په شمالي وزیرستان کې د ضرب اعظم عملیاتو پر مهال اغیزمنو کسانو ته د مالي مرستو په لړ کې تر 3 کروړه زیاته روپۍ ورکړې دي. اخیستونکي څه وایي؟
مو خدا توقع نه وای چې مشته به دا امداد در سره وکړو. ډېر خلک پوتې دي چې هغه سره دا امداد وکړي. چې کوم کرنا ډنګ شوی دي دا باندې مکمل جوړیږي نه.
د قبایلي سیمو د زده کوونکو سازمان د نجونو څانګه وایي د فاټا اصلاحاتي کمیټې د دوی نظرونه نه دي اخیستي.
چې څنګه د مونږ سره په ایجنسیز کې وکړله چې زمونږ نه تپوسونه نه وکړل، هغه شان چې دې کومه جرګه جوړوي اسلام آباد کې، په هغه کې مونږ امید نه لرو چې FCR خلاف به دې څه فیصله وکړي.
د افغانستان د سولې عالي شورا مرستیال عبدالکریم خلیلي پر نړیوالو نیوکه کړې چې د ترګرو د پنازاینو په لمنځه وړلو کې ورسره لازمه همکاري نه کوي.
دوی هغه مرکزونه چې دغه برنامه پر موږ تحمیلوي نړۍ کولی شي مخی ونیسي، خو زموږ ګیله له دنیا څخه دا ده په هغه شکل چې موږ غوښتل او غواړو توجه نه ده شوې.
یو شمېر نور رپورټونه لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. اوسم د خبرونې د فایل رپورت. په شمالي وزیرستان کې د ضرب اعظم عملیاتو پر مهال کورونو ته د رسیدلو زیانونو د پوره کولو لپاره حکومت د مالي مرستې ورکولو لړۍ پیل کړې ده. چارواکو د جمعې په ورځ اغېزمنو کسانو کې په مجموعي توګه 3.8 کروړه روپۍ وویشلې. د عملیاتو له وجې تر 1 میلیون زیات کسان بیا کور کړل شوي چې اوس یې د بیرته تګ لړۍ پیل شوې ده. تفصیل د عمر دراز وزیر په رپورټ کې.
میر علی کې جوړ شوی دغه پروګرام ته د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران افریدی، د بنو کمیشنر کامران زیب او د فوز افسران راغلي ول. چې شمالي وزیرستان ته واپس تللې 200 کورنۍ چې کورونو ته جزوي تاوان رسېدلې و. 1,60,000 روپۍ د هر کور په سر او څلوېښت کورنۍ کې 4,000,000 روپۍ د هر کور په سر وویشلې چې په مکمله توګه ړنګ شوي ول. د چارواکو په وینا شمالي وزیرستان میر علي تحصیل واپس تللو سیمو کې یې دغه سروې کړې او روانو ورځو کې به په نورو کورنۍ کې هم دغه مرستې ویشي. د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران افریدی دغه مهال مشال ته وویل چې د خلکو مالی توانونو پوره کولو لپاره به دغه ګام دوامدار وي.
موږ یو بل غټ مایل سټون اچیو کړو. د هاوس ډیمیجز چې کوم په نارت وزیرستان کې شوي دي سی پی ایل سی په تحت باندې هغې ته 43 million روپیز ریلیز شوي فی الحال انیشیل سټیج باندې. د هغې نن چیک ڈسٹریبیوشن کیږي چې چا مکمل کور ډیمیج دی د هغه لپاره 4,00,000 روپۍ دي او 1,60,000 چې دي هغه چې چا پارشل ډیمیج دغه شان دا پیسې به اوس ریګولر دا یو طریقه کار وي چې کمپلیټ نارت کوم ایریاز کې ریټرن کیږي هغه ته سروس او سر او سر روان دي. 200 کیسز مونږ نور لیګلی دي ان قریب د هغې پیسې به راشي د هغې سرمنی به هم شروع شي. بیسک فیسلٹیز چې دي هغه مونږ تو ریسٹور کو امیجیٹ بیسس باندې ایجوکیشن ہیلتھ واٹر سپلائی دا زونگا پرایورٹیز دیا گیا.
پروگرام تراغلی متاثرہ کورنۍ زنا کسانو مشال تا د غم رستو پاڑا و ویل
ارسلا جان ولد گل محمد نن ڈرا تے خوشحالے او د فخر مقام دی چې د شمالی وزیرستان خلق سره اغا وادي چې حکیمه شوی وي او په مانشه دا افاګړ اشولا چې موږ یې کرینا ډانکړل مشته سره لا ویژنا نن موږ آر شای ولیدل اغا امداد هر سړی ته خپل خپل اسا ورسدل موږ نور دا غوړي چې ایجوکیشن غوړي هیلت غوړي امن غوړي
امن عملی سردار دا دې دا کې کلی دې هزار بیا تب کیر دې می شو وران شو مخ دا تو کو نو چې مشته به دا امداد در سره وکړو خو دا ما مو طالبو دا چې ډېر خلک پوتې دي چې هغه سره دا امداد وکړ شي کدی ولې نه په جوړ شو چت د طریقہ جوړوي چې کیم کرناډن شوی دي د باندې مکمل جوړیږي نه او کچره مستر نه امداد وکړو یا د نه غریب نه سره وکړو
همون مې فان دا خپل چیک ملاو شو دا سلویر لا کې ریفای چیک مش کیر فول ډیمیج وو پیرا پیرا په دې باندې هم مش کیر نه جوړیږي خو بده امي شکر گزاري د حکومت بکی نه را مش دا تو کو د حکومت نه کیمه و دې مش سره کړی ان شاء الله سپیرا او آرام آرام سره پیرا کېږي ان شاء الله گیا دي او مش سره د هیلث او د ایجوکیشن باندې اس په حال ایجوکیشن مش دول تر تل شریدا سکولینا باندې مش دا حکومت ته فیل د سکولینا د کولاو شی و ام یا شو پیرا پیرا چې مش ورکی دا هستی تعلیم نه پوتې دي.
دا یادونه ده چې شمالي وزیرستان کې ضربه اعظم عملیاتو په نتیجه کې د وزیرستانیانو په وینا د دوی په لویه کچه مالی تاوانونه شوي چې د امیر علي او میرانشاه بازارونو او تجارتي مرکزونو ترڅنګ د دوی کورونو ته هم ځای په ځای تاوانونه رسېدلي. پولیټیکل ایجنټ وویل میر علي او میرانشاه بازارونه به په نوې نقشه سره جوړیږي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
لکه څنګه چې د عمر دراز وزیر په رپورټ کې واورېدل چې په میرانشاه او د میرالی بازارونه له منځه تللي دي د ضروري اعظم عملیاتو پر مهال، خو دا چې دغه بازار میرانشاه بازار په کوم حال کې دی د قبایلی سیمو یو خبریال سفتر داوړ شاوخوا 9 کاله وروسته میرانشاه بازار ته پرون د تللی و او له تلو وروسته له مشال ریډیو سره څو شېبې مخکې خبرې کولې. له ده زخم وپوښتل چې 9 کاله مخکې چې کوم میرانشاه بازار و هغه د نن میرانشاه بازار سره څومره مختلفه دی د پخپلو سترګو څه ولیدل هغه راته وویل.
او دا خلک د پنجاب نه راتلل او دا افغانستان سره په دې چې دا یو ټریډ ورک سنټر وو کابلي له کوکېټو ښه بازار وو. نو پرون چې زه راغلم نو میرانشاه خو لکه اړو وو نه د اسفینزا بازار بالکل وران دی او بالکل ګراؤنډ یو ورنه جوړ شوی دی. بس صرف دوه جماعتونه مخکې چې کم وو یو کاري جماعت او بل جماعت کا نام بند چکم شور یو نوی بلڈنگ جو شہید بندے واڑا واڑا سائز کے جماعت جماعت
او تاسو چولې دی دا وران پڅو په بلډوزر وران کړی دی په ډزو لګیدلې دی څنګه دی؟
او بالکل دا بلډوزر بلډر شوی دی یو گراؤنڈ ورنہ جوړ شوی دی او دا بوټی موټی پکې راوتی دی دا زنگلی بوٹی.
میرانشاہ بازار چی کم واغی که با سمری دکانو نو پخوا
کلا با دا جرانو اکتال کهو یا سنو دا اتا سرا دکانونه یا د دل آرټ ان کې چې دا اتی
نو دا خلک کبیا بیرته ځین او هغه ته به څنګه اندازه لګی چې دا ځای کې زما دکانو یا زما ملکیت یا جایداد
نه بالکل دا ډیره مشکله خبره ده دوی چې اول خو مونږ ته دا پته نه لګی دا کم مارکیټ کم دی او پورا کټ مارکیټونه او دا غر غر جماعتونه او دا څه شی دا چرته دی او نقشه بالکل هیڅ قسم پته نه لګی
صفدر خان دوی وایي حکومت چې دوی به د میرعلي او د میرانشاه بازار له سره جوړوي او خلکو ته بیرقي نو تاسو پرون ولیدلی یا پر دې باندې کار سوی یا ځای ورته بیل سوی یا څه شوي
جوړ دی پاکستان مارکیټ چې کوم دی لکه سره قبرستان ته چې ته ورنږدې شې میرانشاه ته دا چې مخکې دی یو ټوټلی نو لیفټ سایډ ته دلته یو ځای و ګوره قبرستان ورته وی دلته فوټبال ګراوند هم نو هلته یو جوړ شوی دی یو څلور دوکانونه دي پاکې نو هغه ډېر مشکل دی چې دا ټوله میرانشاه آبادي هغه سامان هغه کاروبار دا مارکیټ کې وشي په دې کې دا اته زره دوکانونه مخکې د میرانشاه یو انټرنیشنل مارکیټ دا نو اوس ډېره ګرانه دی چې دا مارکیټ کې پوره آبادي مسائل دا کنټرول کی او بیا هم دا داسې چې عام متنازع دی اته تا ورته چې نو نه لاس کړی شوی دی
او اخیری پښتنه دا ستاسو پرون تللاست ځکه وزیرستان ته خلک زی راځي خو د غزر بیا زب عملیات پکې وسو هلته تلل اوس څه اسانه سوی دی پر پوسټو پر چک پوسټو باندې تګ راتګ
دا مشکله ده په دې چې ته یو ځمخ کې انټری کې بیا لاس اته یا میرانشاه ته چې ته راځې اوبه انټری کېږي او چیکینګ کېږي نو بیا چې ته واپسی کوې بیا به چې کوم ځای کې ته انټری کړې یا په یو کې به ته اوټ کړې اټس مینس دوه ګنټې یوازې ونیمه ګنټه خو صرف دا لري نو دا مسئله دي چې کوم خلک واپس شوي دي نه موږ تاسو کو ایم دا مسئله دي چې
میرانشاہ پورے چیک پوسٹ تیرے دلاست
اسی خو چې ته وګورې ډایریکټ د انټری بیر اوس 45 منټ 40 منټ لګي 40 منټ یا 45 منټ خو د چیک پوسټونو یا د انټری په وجه باندې دا تقریبا 2-3 ګڼه پاورز باندې مونږ نه ولګېدې په دې
دا صفدر داوډ د قبایلی سیمو خبريالانو سازمان ټرایبل یونین اف جرنالست په خوانی مشر چې وکاله ورسته میرانشاه لتللی او د خپل سترګو لیدلې حالې له مشال لري سره شریکولې
د مشال رادیو د خالد اورزی 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاوکام یو لسبجو
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا
اف سی آر او پښتانه
په پاوکام دوو بجو
د مشال په نوم
په اتمنټه د پاسا دوو بجو
روختیا او درملنه
په دوو نیمه بجو
سروي
په درې نیمه بجو
جمهوریت
په پاوکام سلورو بجو
تړون
په پاوکام پنځو بجو
او سم د قبایلی سیمو په اړه د یو بل ریپورت لرو د قبایلی سیمو د زده کوونکو سازمان په فاټک کې د ممکنه اصلاحاتو په اړه د پاکستاني وزیر اعظم له لوري د جوړې شوې کمیټې پر طریقه کار نیوکه کړې دي د جمعې پر ورځ په پېښور کې د خبري کانفرنس پر مهال د سازمان د انجونو څانګې غوښتنه وکړه چې کمیټې د دې اصلاحاتو په اړه له ځوانانو هم نظرونه وپوښتي د سرتاج عزیز په مشرۍ کې کمیټې تر اوسه پورې شپږو سیمو کې له خلکو سره لیدلې دي خو ځینې سازمانونه او کسان تور پورې کوي چې د کمیټې غړو یوازې له حکومت پلو مشرانو سره لیدلې دي خو حکومت دا تور ردوي تفصیل له پېښوره غلام غوث راکوي
د فاټا سټوډنټس ارګنایزیشن په نوم د قبایلي سیمو د زده کوونکو د جنکو د سانګي جنرال سیکرټري سمرینا خان وزیر مشال ریډیو ته وویل د وزیر اعظم د سلاکار سرتاج عزیز په مشرۍ د قبایلي سیمو د اصلاحاتو کمیټې په قبایلي سیمو کې د پولیټیکل انتظامی د خوخي د خلکو سره ملاقاتونه او غونډې ترسره کړې دي
په زموږ چې مشران دي او زموږ چې کم بچي دي باغې نه زموږ یو تعداد زیات دي اف سی آر یو تور قانون دی یو کالا قانون دے نو پدی کې اول خدام کوېشن هم نه ریس کیږي چې دې بالکل مشاورت پو کی چې دې په اف سی آر شانتي غیر انساني قانون باندې ایجنسیز تزي او تپوسونه څنګه کوي چې آیا مونږ ختم کو کنه کو ختم چې کوم زمونږ د حقوق خلاف قانوني نو هغه باندې خو بغیر تپوس
تپوس ایکسٹینشن ورتا ملاو شي چې څنګه د مونږ سره په ایجنسیز کې وکړه چې زمونږ نه تپوسونه نه وکړه زمونږ یوت سره ریپرزنټیشن نه پکې هغه شانت چې د کومه جرګه جوړی اسلام آباد کې په هغه کې مونږ امید نه لرو چې ایف سی آر خلاف به دې څه فیصله وکړي.
د قبایلي سیمو د زده کوونکو د ټولنې یوې اقلیتي غړي مالاکومار نه مې پوښتنه وکړه چې آیا دا ممکنه ده چې د اصلاحاتو کمیټې په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو په لړ کې د قبایلي میرمنو نظر معلوم کړي. نو په جواب کې نوموړي وویل
د سینسون یې چې چلو د پردې کې وی الته خزه خزه بهر نه وځي نو خزو ټیم جوړوای شي خزه بخونی ته خورستوای شي کنه کورونو کې څه ګرځي دوی ټیم ځنال ته خزو نه پښتنه کوای شي کچره دا دوی ته ګران دی نه کوم څه د یونیورسيټي لیول باندې څه پړه لیکه جینې دی اغه نه د یونیورسيټي یوت په تھرو خو پښتنه کوای شي کنه.
د قبایلي سیمو د اصلاحاتو کمیټې په قومي اسمبلی کې د هغه بیل رستو جوړ کړی شوی و کوم کې چې د غوښتنه شوی و چې قبایلي سیمې د خیبر پښتونخوا سره شامل کړي شي. خو د قبایلي سیمو د زده کوونکو د سازمان مشر شوکت عزیز د دغه کمیټې په اړه وایي
ډیفالت ریفورمز کمیټې نه طالبانو ته توجه ورکړه نه قبایلو کې خواتینو نه چانه تپوسو کړو او دوی لګیا دي مخکې هم د تیارې کړې دي چې د فاټن او ملکان راغوړي وزیر اعظم باغې ته خطاب کوي.
هم په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو په لړ کې د پښتونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه تیرونی وزیر اعظم میا نواز شریف او صدر ممنون حسین ته د قبایلي سیمو د اصلاحاتو په اړه د کمیټې د لومړۍ مرحلې سپارښتنی حواله کړی وي او د مرکزی حکومت یو چارواکي د نوم نه سرګندولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې په دغه سپارښتنو کې مرکزی حکومت ته په ایف سی آر کې د یو شمیر نورو اصلاحاتو ترڅنګ د ایف سی آر د اجتماعي ذمہواری د قانون د ختمولو سپارښتنه شوې وه. د مرکزی حکومت دغه چارواکي زیاته کړه چې د اصلاحاتو کمیټې له د قبایلي سیمو د مستقبل لایني حیثیت په اړه مرکزی حکومت ته څه سپارښتنه نه ده وړاندې کړې او دې باندې به د اصلاحاتو کمیټې په دویمه مرحله کې کار کوي چې آیا قبایلي سیمې د خیبر پښتونخوا سره شامل کړي شي یا دې سیمو ته یو ځانګړی آئینی حیثیت ورکړي شي. ولام غوس مشال ریډیو پېښور.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنهو د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سوه یویش کلو هرسا او لنډو صفو دوه زره یو سلو دیرش دیارلس زره پنځه سوه اتیا اوولس زره اته سوه اتیا او پنځلس زره اووه سوه شپېته کلو هرسا اورېدلی شئ.
د افغانستان د سولې علي شورا وایي نړۍ له افغانستان سره د ترګرو د مرکزونو په لمنځوړلو کې لازمه همکاري نه کوي. د سولې د علي شورا مرستیال په کابل کې د یوې غونډې پر مهال وویل که څه هم افغانان د ترګرو په مقابل کې په میړانه مبارزه کوي خو د ترګرو مرکزونه له هېواده د باندې دي. په ورته وخت کې یو شمېر سیاسي کارپوهان بیا وایي افغان حکومت باید د جنګ او سولې په اړه له نړۍ سره د همغږۍ لپاره داسې عملي طرحه ترتیب کړي چې د ټولو ګټې پکې خوندي وي. تحصیل محمد حدیث پردیس پر رپورٹ کی.
د تروریستانو پر وړاندې د ګډې مبارزې په برخه کې د ځینو هیوادونو د نه همکارۍ انتقادونه تازه نه دي خو خایي دا لومړی ځل وي چې د افغانستان د سولې علي شورا په دې برخه کې جدي انتقاد کوي. د سولې د علي شورا مرستیال عبدالکریم خلیلي د جمعې په ورځ په کابل کې د یوې غونډې پر مهال په زغرده دا وویل چې نړۍ په افغانستان کې د روان کړکیچ په هواري کې لازمه همکاري نه کوي. ښاغلی خلیلي وایي نړۍ کولی شي هغه مرکزونه چې پر افغانانو جنگ تحمیلوي له منځه یوسي او پر ملاتړو یې فشار راوړي خو په دې برخه کې په هغه شکل چې افغان حکومت غوښتنه لري پام نه کوي.
مراکزی که این برنامه ها را به ما تحمیل میکند دنیا میتواند جلوش را بگیرد.
د یوې هغه مرکزونه چې دغه برنامه پر موږ تحمیلوي نړۍ کولی شي مخې ونیسي، نړۍ کولی شي چې لازم فشار راوړي، نړۍ کولی شي د تروریستانو هغه مرکزونه چې له پولې اخوا موجود دي وتړي او مخې ونیسي. خو زموږ ګیله له دنیا څخه دا ده په هغه شکل چې موږ غوښتل او غواړو یې توجه نه ده شوې.
به اون صورت که ما میخواستیم و میخواهیم توجه نشد.
له دې وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د نړۍ د اقتصادي فورم په غونډه کې ویلي وو چې افغانستان ته تروریستان له روسیې، چین، ازبکستان، تاجکستان، پاکستان او منځني ختیځه ورزي او دغه تروریستان نه یوازې افغانستان بلکې ټوله سیمه او نړۍ ګواښي. نو لازمي ده چې پر وړاندې ګډ او رښتینې مبارزه وشي. په ورته وخت کې یو شمېر سیاسي کارپوهان بیا دا چې نړۍ ولې د تروریستانو د ځپلو په برخه کې یو موټی نه ده ویشلي نظرونه لري. د کابل پوهنتون استاد او سیاسي کارپوه نصرالله ستانکزی وایي د تروریستانو مرکزونه په پاکستان کې د خو نړۍ د شته مجبوریتونو له مخې پر پاکستان لازم فشار نشي راوړلی.
ځینې مواردو کې دغه لازمه همکاري چې د افغانستان دولت سره وجود ولري یا د خپلو ستراتیژیک ګټو لپاره دغه هیوادونو دغه اقدامات او له بلې خوانه لوی مشکل په نړیواله ټولنه کې همدارس نړیواله ټولنه هم د افغانستان د قضایاو په ارتباط یو واحد دریز نه لري. هر قوم د افغانستان دولت ته په کار ده چې خپلې موضوعګانې تقویه کړي او له یو قوي موضوع نه د سولې قضیې ته ورداخل شي.
د سیاسي چارو یو بل کارپوه صدیق پاتمن بیا وایي افغان حکومت دا ظرفیت نه لري چې د یوې منظمې عملي کړنلارې پر اساس نړۍ له ځان سره د تروریزم پر وړاندې د مبارزې په برخه کې همغږي کړي. ښاغلي پاتمن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل که چېرته په افغان حکومت کې د دې ظرفیت پیدا نه شي چې د جنګ او سولې په اړه د افغانانو د برحق دریځ په اړه نړۍ ته قناعت ورکړي، مشکله به وي چې له افغانانو سره د جنګ او سولې په برخه کې نړیوال همغږي شي او همکاري ورسره وکړي.
د سولې پر لور
ټول د خپل پلو غړی چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज دی.
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
سمه شال ریډیو ری سلام پښتم خو خبرونه دا راځي چې سم دا سم سالک په ژغ کې یو سندر واره
چرت دې د قام د زړه درمان چرت دې چرت دې د قام د زړه درمان چرت دې سر چی تری نزار کی ہا غزوان چرت دے نتا سکے پختو چرت ایمان چرت دے نتا سکے پختو چرت ایمان چرت دے جنازو کی قتل عام شوکنا ستاسو جنازو کی قتل عام شوکنا ظلم دو جمعات پدر و بام شوکنا قبر مو پتن دنیا دا قام شوکنا تاسو احتجاج کو نا نا تاسو کې پختو چرت ایمان چرت دے تاسو کې پختو چرت ایمان چرت دے دخمنان در ننو تلی دی کنا کورت دخمنان در ننو تلی دی کنا ستاسو یه پغوکش پیلی اخلی دی کنا ستاسو یه خوبونا تخت ولی دی کنا تاسو احتجاجو کو نا 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 ولی تاسو کې پختو چرت ایمان چرت دے تاسو کې پختو چرت ایمان چرت دے سو پزر گلو میان دی بورش وے کنا سو پزر گلو میان دی بورش وے کنا خویان دی پا جڑا جڑا رنزورش وے کنا وندی پا خیرات گختو مجبورش وے کنا
عباس یوسفزی کلام چې د اسلام سالک پر رخ کې مو واورې دي او اوس هم نه نیمه بجې سوي دي. اسرار الله مومن به د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
شمالی وزیرستان ته ستانه شو کډوالو کې حکومت سره باندې 4.1 کروڑ روپۍ د مالی مرستو په توګه ویشلې دي، خو اپریشن زپلی وایي لا هم د تعلیم او صحت بسیر بنیادی اسانتیاو ته اړتیا لري. پرون په میرلی کې هغو کډوالو ته دغه پیسې ورکړل شوې چې کورونه یې په پوځي عملیاتو کې په مکمله یا جزوي توګه ړنګ شوي. د پاکستان وزیر اعظم ویلي دي د درنې سیاست کوونکو او ترهګرو یوه ایجنډا ده چې د په خبره د پاکستان بې ثباته کول غواړي. نواز شریف دغه خبرې پرون د سند په سکر سیمه کې یوې دستوري ته په وینا کې وکړې. د دې په جواب کې د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان پرون په اسلام آباد کې د رسنیو سره خبرو کې ویل چې احتجاج ته ترهګري نشي ویل کېدی. د زیاته کړه وزیر اعظم د پاناما لیکس په مسله د جواب ورکولو پر ځای له دې مسلې د خلکو پام اړول غواړي. د کابل په شمال کې د یو شمېر ولایتونو خلکو له وسلوال طالبانو سره د مبارزې په اړه د حکومت د نوې دریز ملاتړ وکړ. د پروان، پنجشیر او کاپیسا یو شمېر مدني فعالانو ولسي خلکو د خلکو استازو پرون په لویا غونډه کې د امنیت د تامین لپاره د حکومت په کړنلارو کې د نسبي بدلون هرکلی کړی دی. د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي په افغانستان کې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې لپاره د ماسکو او ټوکیو ګډه پروژه په بریالیتوب عملي شوې ده. لاوروف تیر ورځ وویل چې د افغانستان په حالاتو یې له لوړتبا جاپاني چارواکو سره خبرې کړې دي. د برتانیا کارګرانو ګوند یا لیبر پارټۍ ادعا کړې چې د لندن د ښاروالۍ څوکۍ لپاره شوې انتخابات د دوی کاندید صادق خان ګټلي. که چېرې حتمي نتیجې صادق خان ګټونکي اعلان کړي نو دا به لومړی ځل وي چې یو مسلمان به د اروپایي اتحادیې د یو غړي هیواد د سر ښاروال جوړ شي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي چې اروپایي اتحادیې ته پرویزې د بندیز لر کېدو لپاره د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې قانون نشي بدلولی. ولسمشر اردوغان دغه څرګندونې پرون کړي او د امریکا دفاع وزارت وایي په یمن کې پر القاعده وسلوالو امریکایي بمبارۍ کې د دې شبکې 10 غړي وژل شوي دي.
دا اسرار لمومن چې د خبرونو لنډیز وړاندې کړه. اوس هم د پاکستان مطبوعاتو نن په خپلو ادارو کې څه لیکلي. سراج ظهیر دوی ورځپاڼې لوستي او لنډیز په دې رپورټ کې رالېږلی دی.
نن ایکسپریس ورځپاڼه خپلې ادارې کلي کې په ایبټ آباد کې د یوې مقامي جرګې په حکم باندې د 14 کلنې جینې د سوځولو پیښې په ټول پاکستان کې غم خور کړی. د ادارې په وینا د جرګې تر لاندې د بې انصافۍ د فیصلو خبرونه خو هر ورځ را روان وو، خو د دې پیښې نه داسې ښکاري چې د ظلم بل مثال به میلاو نه شي چې د ایبټ آباد یوې طالب علم جینې ته د جرګې په حکم باندې لومړی په لوپټې تیزندي ورکړې شوه او بیا وروسته یې په ګاډي کې واچوله او ویې سوځوله. ادارې زیاتې وي چې په دې جینۍ یوازې دا تور و چې دې خپلې ملګرې لا د خوښې په وعده کولو کې مرسته کړې وه، او د دې پیښې افسوسناک اړخ دا دی چې د دې ټول کلي ته پته وه خو د باسره خلکو د یېرې له لاسه یې غږ نه شو کولی. ادارې وایي سوال دا راپورته کېږي چې په ملک کې د یو مؤثره قانون د شتون باوجود د دې جرګو حیثیت څه دی. په سند، بلوچستان، پنجاب او خیبر پختونخوا کې د جاګیردارانه او د ظالم نظام او د رسمونو له وجې یو شمېر ماشومان جنکی وجلې شوې، خو حکومت په دې باندې سکوټلې کړنلار نه جوړوي. په کار خدای چې د کم عمر جنکو د ودونو ودرولو وژنو او په زور د ودونو مخه ونیول شي. دریا اخیر کې وایي چې د دې ټول صورتحال پر وړاندې کې وکتل شي نو داسې ښکاري چې جرګه نظام د دې معاشري د يرغمال جوړولو کوشش کوي. نو باید چې قانون نافذ کوونکي ادارې او عدلیه د جرګې او د غیرت په نوم د وژنو مخه نیولو لپاره خپل کردار ولوبوي او د دې یادې پیښې ملزمانو لا عبرتناکه سزا ورکړي چې څوک بیا داسې جرأت نه کوي. د دې تر څنګ د پېښور نه خپرېدونکي مشرک ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي، د خیبر پښتونخوا د گورنر په مشرۍ کې صوبایي اپیکس کمیټې غونډه کې د قبیلي سیمو د بېکوره شوو خلکو په واپسۍ غور وشو. ادارې وړاندې لیکي، د اپیکس کمیټې لخوا د بېکوره شوو خلکو په واپسۍ کې د توندۍ خبره ډېره ښه ده، خو باید چې دې اړخ ته هم پام راوګرځول شي او کومه فیصله چې یې کړې په هغې په فوري توګه عمل وکړي، ځکه چې روژې ته یوه میاشت پاتې ده. بل طرف ته ګرمي ورځ په ورځ سیوا کېږي، نو باید چې څومره زر کېدی شي چې دا خلک بیرته خپلو کورونو ته ستانه کړل شي. ادارې زیاتوي، له دې ضروري خبره دا ده چې د دې متاثرینو خپلو سیمو کې د بیا آبادۍ ده، ځکه چې د دې خلکو هر څه تباه شوي، نو حکومت لبا د دوی په بیا آبادۍ، هلته د روزګار، صحت او تعلیم په اسانو ورکولو توجه ورکول پکار وي. نو باید چې اپیکس کمیټې راتلونکي غونډه کې دا هر څه په نظر کې وساتي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمه حالات او نړۍ مطبوعات نن ګلای اس وړاندې کوي. فارن پالیسي مجله لیکي، د هند واک لاندې کشمیریان د دغې سیمې د سیاسي حل په اړه حکومتي دریځ ته د شک په سترګه ګوري. دوی وایي چې د هند حکومت د کشمیر لانجې هوارو لپاره مخلص نه دی. بلخوا ګارډین ورځپاڼه لیکي چې په افغانستان کې د لرغوني آثار خوندي ساتلو په موخه الکترونیک عجایب ګر ډېر زر پرانستل کېږي. د دواړو مقالو نورې برخې له ګلای اس اورو.
فورن پالیسی مجله لیکي، د پاکستان او هند ترمنځ د کشمیر لانجه له 1947 کال راهیسې روانه ده. د کشمیر په لانجه د دواړو هیوادونو ترمنځ جنگونه هم شوي دي. په 1980 او 90 لسیزه کې تاوتریخوالي اوج ته رسیدلی وو چې پاکستان په کشمیر کې د یاغیانو مرسته کوله، خو بیا په 2000 کې په کشمیر کې تاوتریخوالي کې کمی راغلی او داسې هیلې پیدا شوې وې چې دا مسله به په پرامنه توګه حل شي. مجله کې خدا وخت دې معاملې پرامنه حل نه ښکاري. د هند واک لاندې کشمیر کې د تشدد پیښې زیاتې شوې دي او داسې ښکاري چې د ملکانو لخوا د یاغیانو مرسته کې هم اضافه روانه ده. فورن پالیسۍ مجلې کې، که هند څه هم وکړي په کشمیر کې له ماتې سره مخ دی او دا به تر هغې وي چې تر څو یې د کشمیر په اړه په پالیسۍ کې لوی بدلون نه وي راوستی. د مقالې لیکوال د 2014 کال نومبر میاشت کې د کشمیر سفر کړی و او په هغه ځای کې یې د هندي حکومت د پالیسۍ په اړه له خلکو سره خبرې کړې وې. په دې کې زیاتره خلکو دریز درلودو چې د هند حکومت د کشمیر مسلې هوارولو کې مخلص نه دی. یو کشمیری لیکوال ته وویل چې د هند حکومت ورته د وسلو سپارلو ویلي وو، دوی پرې عمل وکړو، خو له هغې وروستو هیڅ نه دی شوي. یو بل کشمیری وایي چې کله په 80 لسیزه کې حالات ډېر زیات خراب شول، نو په هغه وخت کې د هند حکومت په خبرو اترو زور راوړو، خو اوس له سیاسي حل راویستو څخه په شا شوي دي. بلخوا ګارډین ورځپاڼه لیکي چې په عمومي توګه په افغانستان کې خلک ملي اتلان ډېر په درناوي سره یادوي، خو نجیب الله پوپل څوک نه یادوي. پوپل د 1990 په لومړیو کې په کابل کې د ملي عجایبګر چوکیدار و. په هغه وخت کې چې کله کورنۍ جګړې زور ونیولو، نو پوپل سره د نورو ملګرو له عجایبګره تر ټولو نادره او قدیم شیزونه بهر یوړل. په دې کې د سرو زرو یوه خزانه هم وه. ورځپاڼه لیکي، د سرو زرو پټ ساتل یو ښه کار و، ځکه چې په راتلونکو کلونو کې یاغیانو او جنګ سالارانو د عجایبګر 80% شیزونه لوټ کړل. په دې کې د بودا مجسمې، اسلامی آثار او د لومړی پیړۍ کوشان بادشاهي نادری نمونې شامل وي. ګارډین ورځپاڼه لیکي، له تیرو درې کلونو راهیسې پوپل د هغې ډلې غړی دی چې شیکاګو پوهنتون د لرغونو آثارو کارپوهانو او د امریکې د بارانو چارو وزارت په مرسته 300 تباه شوي لرغوني آثار بیرته خپل حالت کې بحال کړي دي. د دې ترڅنګ تر یو لک پورې نمونې چې په دې وروستو کلونو کې راویستل شوي، غلا شوي او یا له هېواده بهر وړل شوي وي، راجمع کړل شوي دي. ورځپاڼه لیکي، افغانستان به په دې دوبي کې د عجایبګر د الکترونیکي معلوماتو اسانتیا ولري.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د کډوالو نړیواله اداره وایي داسې شواهد نشته چې ثابته کړي چې هغه تنکي ځوانان چې واسي یورپ ته کډوال شوي له خطر سره مخامخ دي. په جنیوا کې د دې سازمان ویاند جونیلمن مشال ریډیو افغان څنګه ته وویل چې دوی ته داسې معلومات نه دي رسېدلي چې د کم عمر کډوالو په اروپایي اتحاد کې ورک شوي دي. د کوچنیانو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې ادارې پرون پر اروپایي اتحادیې غږ کړی و چې د هغو تنکیو کډوالو د ورکېدو مخنیوی دې وکړي چې یوازې سفر کوي. په دې اړه نور جزئیات فرشتي جلال صاحب په ریپورټ کې.
د یونیسف اداره وایي تېر کال یوازې 8300 کډوال چې عمرونه یې تر 18 کلونو کم دي په اروپایي اتحادیه کې ثبت شوي دي. د دې کسانو تر نیمایي زیات افغانان دي. د اروپایي پولیسو یوروپول په وینا په نهو هغو کډوالو کې چې عمر یې تر 13 کلونو کم دی یو تن اروپایي اتحادیې ته تر رسیدو وروسته لادرکه شوی یا له پولیسو سره نه دی ثبت شوی. د کوچنیانو لپاره د مرستې په خاطر د ملګرو ملتونو ځانګړې ادارې یونیسف ویلي چې شاید رښتینی ارقام تر دې لوړ وي او خبرداری ورکړی چې هغه تنکي ځوانان چې لادرکه کېږي له جدي ګواښ سره مخامخ دي. خود مهاجرت نړیوال سازمان ویاند جو نیلمن پرون ازادي راډیو ته وویل چې دا بحث پر اټکلونو ولاړ دی او د ثبوت لپاره یې دقیق اسناد نشته.
We don't have any information about large groups of children disappearing.
دا وای موږ هیڅ کله داسې معلومات نه لرو چې په اروپا اتحادیه کې د تنکیو کډوالو د ورکېدو خبر تایید کړي. په څو نوې رایسي په اروپا اتحادیه کې داسې بحثونه شته چې کډوال سم راجستر کیږي کنه. موږ پوهیږو چې د هغو تنکیو ځوانانو امنیت ډېر مهم دی چې له خپلو مشرانو پرته اروپا ته مهاجرت کوي، خو موږ داسې هیڅ شواهد نه لرو چې له دې کسانو سره د ناوړه چلند یا هغوی ته د جدي خطر خبرداری ورکړي. ملګری ملتونه وایي له هغو تنکیو ځوانانو او کوچنیانو چې له کورنیو پرته اروپا ته مهاجرت کوي ناوړه استفاده کیدلی او حتی د قاچاقونکو لاسته لویدلی شي. خو په جنیوا کې د مهاجرت د نړیوال سازمان ویاند جون نیلمن وویل چې دوی هیڅ داسې شواهد نه لري چې دا اندېښنې پر ځای ثابتې کړي.
But we don't know of any evidence of mass kidnapping or exploitation or kids being forced into crime.
موږ داسې کوم سند نه لرو چې ثابت کړي چې هغه کوچنیان اتنکي ځوانان چې یوازې اروپا ته تللي په ډله ییز ډول تشتبل سوي، ناوړه کار ورڅخه اخیستل سوی یا د کوم جرم ترسره کولو ته مجبور سوي دي. موږ هم درس پوهیږو چې د دې کسانو ته نیمایي زیات ځوانان دي چې عمرونه یې تر 15 او 14 کلونو لوړ دي او دا عمر په افغانستان یا سوریه کې ماشوم نه ګڼل کیږي. هغه تنکي ځوانان چې عمرونه یې تر 13 کلونو کم دي او په غیر قانوني لارو اروپایي اتحادیه ته ځي باید په یوه هیواد کې د منل کېدو لپاره لږ تر لږه 11 میاشتې انتظار وکړي. د یونیسف ادارې غوښتنه کړې چې دا موده باید په ډېرو مواردو کې د دغو ځوانانو د امنیت له خطره یوازې 3 میاشتو ته لنډه سي. د ملګرو ملتونو د ادارې همدارس پر اروپایي هیوادونو غږ کړی چې د دې کسانو لپاره قانوني څارونکي وټاکي او له کورنیو سره د هغوی د یو ځای کېدو لړۍ ګړندۍ کړي. په اروپا کې د کډوالو د بحران په اړه د یونیسف د ادارې مسؤلې پرون په جنیوا کې خبریالانو ته وویل چې زیات شمېر تنکي ځوانان د کډوالو لپاره له ځانګړو کمپونو تښتي او له خپلوانو سره د یو ځای کېدو لپاره د انتظار پر ځای د تېښتې خطر غوره ګڼي. یونیسف ویلي چې اروپایي اتحادیه باید د کډوالو لپاره په خپلو کړندارو کې داسې اقدامات شامل کړي چې د دې مخنیوی وکړي او تنکیو ځوانانو ته زیات امنیت برابر کړي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د خلکو د ملاتړ تر څنګ د دقیقو پروګرامونو موجودیت د شفق په نوم د پوځي عملیاتو د کامیابۍ اصلي وجه دی. د دغه وزارت وایند وایي چې د دې عملیاتو په لړ کې د هیواد مختلفو برخو کې مخالفینو ته ډېر تاوانونه اوښتي دي او په دې وخت کې په ورته وخت کې افغان کارپوهان د افغان امنیتي ځواکونو د دغه عملیات ستای خو وایي چې حکومت اوس هم لکه څنګه چې اړتیا ده په جنګي مدیریت کې اصلاحات نه دي راوستي. سباون کاکړ رپورټ راکوي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې تر ګواښ لاندې سیمو په نښه کول د امنیتي ځواکونو ترمنځ ښه همغږي او د امنیتي ځواکونو څخه د خلکو ملاتړ په هیواد کې د شفق عملیاتو د کامیاب کېدو لامل نه دي. د دغه وزارت ویان دولت وزیري د شفق عملیات په ترڅ کې د افغان امنیتي ځواکونو د لاسته راوړنو یادونه وکړه او زیاته کړه چې د شفق عملیاتو په لړ کې به 40 نور تصفیوي عملیات د هیواد په 14 ولایتونو کې ترسره شي. شغلی وزیري د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د شفق عملیات په ترڅ کې د هیواد په مختلفو سیمو کې مخالفینو ته درانه تلفات اوښتي دي.
افغانستان حمایت
کردن اس پای مصلا دی وای افغان ولس د افغان امنیتی ځواکونو ملاتړ کړی. دغه ځواکونه د ولسی جرګې او مشران جرګې ملاتړ هم لزان سره لري. په دې خاطر د شفق عملیات په شړ ډول پر مخ روان دي. نن ورځ موږ د شفق عملیات په ترڅ کې 40 عملیات په 14 ولایتونو کې ترلاسهندې لرو او درانه تلفات مو مخالفینو ته اړولې دي. شغلی وزیر وایي چې تیر شپه افغان امنیتی ځواکونو د هلمند ولایت په نوزاد ولسوالۍ کې د شپې په عملیاتو کې د وسلوال مخالفینو په ولکه کې له وزندان څخه شپېته تنه بندیان هم خوشې کړل. د افغانستان د دفاع وزارت وایند وایي چې په بدخشان، سرپل، فاریاب، کندوز، غزنی، ننګرهار، کونړ، نورستان، زابل، بادغیس او ځینو نورو ولایتونو کې سلګونه وسلوال مخالفین په دغو عملیاتو کې وژل شوي دي. نوموړی وایي چې په دغو پوځي عملیاتو کې افغان امنیتي ځواکونو ته هم مرګ ژوبله اوښتې. خو د مرګ ژوبلې د ارقامو په اړه یې څه ونه ویل. دا شفق عملیات د حمل په دوهمه د هیواد په بېلابېلو ولایتونو کې پیل شوي دي. تر دې مخکې د افغانستان د دفاع وزارت ویلي و چې د مخالفینو د پټنځایونو په نښه کول، د دوی د کلیدي اشخاصو له منځه وړل او د تحرکاتو مخنیوی د شفق عملیاتو هدف او د 2015 کال لپاره د افغان امنیتي ځواکونو اساسي برنامه ده. په همدې حال کې یو شمېر پوځي کارپوهان بیا د دفاع وزارت له لورې د شفق عملیاتو د بریا په اړه شک لري. د پوځي چارو کارپوه زلمی وردګ که څه هم د هیواد په مختلفو سیمو کې د افغان امنیتي ځواکونو لاسته راوړنې ستایي، خو د عملیاتو په ترڅ کې د امنیتي ځواکونو پر مدیریت نیوکه کوي. دی وایي هغه اصلاحات چې باید منځته راغلي وای نه دي راغلي. تر هغه چې په افغانستان کې قانون پلی نه شي، د قانون ماتول شتون ولري، دغه ضد او نقص ګمانونه فکر نه کوم چې عملي شي. تر هغه وخت چې کار اهل کار ته ونه سپارل شي، فکر نه کوم هغه اداوي چې دوی یې کوي سل په سلو کې د قبول وړ وي. امنیتي ځواکونه په داسې حال کې د شفق عملیاتو د موثریت خبرې کوي چې د یو شمېر ولایتونو اوسیدونکي د امنیتي ستونزو د ډېرېدو څخه شکایت کوي. که څه هم افغان حکومت روان هجري لمریز کال له ګواښونو ډک بولي، خو په ورته وخت کې وایي چې افغان امنیتي ځواکونه له وسلوال مخالفینو سره د مقابلې لپاره پوره چمتووالی لري.
تاسو د سباون کاکړ رپورټ اوریدئ. یا اوس هم راځئ د چاهت خان په غږ کې سندره واورو. د چاحت خان پر رقم سندر واور دا اوسمی بل رپورٹ ترازو دا افغانستان د مالی وزارت په چوکاټ کې د ننګرهار د مستوفیت اداري چارواکي وای د نوی پرمختللی اداري سیستم لامل په دیت باندې دلی چې سش کال د تیر کال په پرتله د عوایدو یا محصول په راټولو کې 15% زیاتوالی راولي. نور حال د جلال آباد څخه د مشال ډو خبريال پازمنت عابد راکبي.
د افغانستان د مالی وزارت په چوکاټ کې د ننګرهار مستوفیت اداري مشر ډاکټر محمد علم اساغزه وایي چې سکالې د تیر مالی کال پرتله د عوایدو په راټولولو کې 15% زیاتوالی راغلی دی. دی وایي چې په 1409 مالی کال کې سباندې 1.5 میلیارد افغانۍ عواید راټول کړي دي.
موږ توانېدلی وو چې په کال 1409 کې د 1393 په پرتله باندې 15% زموږ په عوایدو کې زیاتوالی راغلی دی. 1.5 میلیارد زموږ عواید په کال 1409 کې وو چې دغه رقم د پروسه کال په مقایسه باندې البته 15% افزودي ښایي.
دا چې هغه 100 میلیونه وو چې د عوایدو د زیاتوالي سبب شوی دا پوښتنه د ننګرهار مستوفی ډاکټر اساق زیدارنګ ځوابوي.
مستوفیت په اداره کې افنس سیستم او د سکتار سیستم دا هغه لاملونه دي چې زمونږ په اداراتو کې لا پسې زیات شفافیت رامنځته کړی. موږ فنی او مسلکي کسان په کارونو باندې ګمارلې دي. زمونږ ټول متشبثین ملي سوداګر تجاران دې ته حاضر شوي دي چې په وخت او زمان باندې خپل مالیه ورکړي چې دغه لاملونه باعث د دې شوي چې په ننګرهار کې د عوایدو کچه لوړه شي.
ډاکټر محمد علم اساغزه وایي چې دوی ټولو سارونکو ادارو ته رسمي مکتوبونه لیږلي چې د مستوفیت ادارې په چوکاټ کې بډي اخیستونکي او بډي خوړونکي دواړه ونیسي او د قانون منګولو ته یې وسپاري.
ټول امنیتي ارګانونو ته به مکاتب استولې دي کچېرې د مستوفیت کوم مامور یا همدارنګه هغه څوک چې دې سره په معامله کې شریک وي. زه دې څخه دا غوښتنه کوم چې د مستوفیت مامور او همدارنګه هغه څوک چې غواړي ملي شتمني حیف و مال کې د قانون منګولو ته وسپاري او هغې سره د قانون په چوکاټ کې چلند وشي.
د یادولو ده چې د افغانستان د اساسي قانون د 240 مادې په اساس د افغانستان هر وګړی په دې مکلف دی چې د خپلو عوایدو څخه یو اندازه مالیه یا ټیکس دولت ته ورکړي چې سګنی مالی کال کې مالیه له 2.5% ته لوړه شوې ده. ډاکټر اساغزه وایي چې د 1495 مالی کال د لومړۍ روبې عواید د 1490 مالی کال د لومړۍ روبې پرته 14% زیاتوالی ښیي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
مشال تا غوږ ونیسی او له روانو چارو ځان خبر کړی.
افغانستان لوګر ولایت هغه سلګونه اوسیدونکي چې دوی ته د یاد ولایت د خوشي ولسوالۍ د مهاجرونو په ښارګوټ کې د کورونو آبادو لپاره یوه یوه نمره ځمکه ورکړل سوې وه، وایي چې سیمهوال ورته په خپلو ځایونو کې د کورونو د آبادولو اجازه نه ورکوي. دوی په دې کار کې د ولایتي شورا د غړي قیوم خوشیوال لاس بولي، خو د ولایتي شورا نوموړي وکیل د ده پر وړاندې د ادا په کلکه ردوي، وایي چې دی په دې مسله کې هیڅ لاس نه لري. هم د ځمکو د ملکیت سپینول هم په خپله د حکومت کار دی. نجیب الله لوخل په دې اړه رپورټ لري.
د لوګر په ولایت کې له بهره هغه نوي راستنه شوي کډوال چې ځایي ادارې ورته د یاد ولایت د خوښۍ په ولسوالۍ کې د کورونو د آبادولو لپاره یوه یوه نمره ځمکه ورکړې، وایي چې په هغه خارګوټي کې یو شمېر ځایي خلک ورته د کورونو د آبادولو اجازه نه ورکوي. د مهاجرینو د اتحادیې مشر صالح محمد وایي چې دوی ته ستونزه د سیمهوالو په ګډون په خپله حکومت هم جوړه کړې ده، ځکه خارګوټی په 8000 جریبه ځمکه کې دی او هلته دا ځمکه بې دعوې پرته ده، خو ځایي ادارې دا سپینه ځمکه هم په دعواګیر
د حکومت نه منګه دا خفګان لرو چې هغه د خوښۍ ولسوالۍ په حدودو کې داوا د 1400 جریبه ځمکه لري او منګه 8000 جریبه ځمکه دې خواته لرو او پاکه پرته ده، هیڅ داوا پکې نسته. خو موږ ته څوک نه را توجیه کوي، دا د موږ ته توجیه کی د دې مسولیت د دولت لغاړه ده.
یو تن راستون شوی کډوال لمبات وایي چې د ځمکې د ملکیت سپینول د حکومت کار دی، خو د مهاجرینو ریاست او وزارت دا جنجال هم د دوی غاړې ته ور اچولی دی.
د مهاجرینو ریاست او یا وزارت دا کار دوی خپل کار په مخ باندې کوي. داس مځکه باید دوی ځان ته سپینه کی، د خپل مځکه باید دوی غم خوړلی وای چې انتقال سوی هغه وروسته دوی ولې خپل غم نه خوري، ولې خپل حدود اربع ځان ته نه معلوموي.
په ورته توګه یو بل کس قیوم سیال هم خپل ستونزه داسې شریکوي.
دلته په دې خوخي ولسوالۍ کې یو حوزه ده
هغوی دغه ځمکه خپله بولي، حالانکه شریک قواله هم ورسره نشته او د هغوی تر شا یو وکیل ولاړ د هماغه حوزې مربوط. هغوی نه غواړي چې دغه ځمکه د ماجرینو توزیع شي. اوس موږ ته هغه ولس او هغه وکیل ستونزې جوړوي او د موږ د توزیع په وړاندې غیر قانوني خنډونه ایجادوي.
د لوګر د ولایتي شورا غړی قیوم خوشیوال د پر وړاندې دا ادعا چې دی سیمول تحریکوي او د مهاجرینو د ښارګوټي د پلي کېدو پر وړاندې خنډونه ایجادوي، داسې څه بولي او زیاتوي چې د ځمکې د ملکیت د تثبیت لپاره باید حکومت خپل مسؤلیت ادا کړي.
خو صرف یو ادعا ده، خلک ټول د ما خلک دي، زه د ټولو خادم او خدمتګار یم. هېڅکله زه د خلکو د حسوینې په خاطر د استوګنې په خاطر خنډ نه شم کېدی او نه کېږم. ټول ما ته یو سترګې ده، حکومت مسؤل ده چې هر ځمکه چې دوای دوا تصفیه کړي، دوا ختم کړي، حق حقدار ته ورسوي، ځمکه ورته ورکړي.
بلخوا د لوګر مرستیال وري قمرالدین شکیب د خوښۍ په ولسوالۍ کې د مهاجرینو پر ښارګوټي دعوې او جنجالونه مني او وایي چې د دې مسالې د سپینوي لپاره ولسمشر اشرف غني هیئت ټاکلی چې په لنډو ورځو کې به لوګر ته ورشي، دا مسله به د نږدې وڅېړي او د پلي کېدو په اړه به یې پرېکنده فیصله وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو سلام پښتونخوا خبرونه اوري د مشال ریډیو څخه. دا د مشال ریډیو د نساته خبرونو لومړی غړی وي. په دوه غړی کې بیا هم تاسو ته راځو، خو د سلام پښتونخوا خبرونه پای ته رسیږي. خو پای ته رسو د علي بابا خان په شق یو سندره د غنی خان کلام ویلی دی. راځي چې علي بابا خان ته غوښتو عبدالله کاکړ ته اجازه ورکړي. په بل غړی کې به بیا هم لتاسو سره یو.
زیم ناس زال جانان یو تصور کی جوړوما، زیم ناس زال جانان یو تصور کی جوړوما، بل سر کی توربما، کل سر کی توربما، کل شونډي خلوما، سیم ناس زال جانان یو تصور کی جوڑب ماں، سیم ناس زال جانان یو تصور کی جوڑب ماں، زیم ناس د غم پہار کی درنا بسری پیما، ہم درنگ کے لا خمارشتا زتر لپے ڈکو ما، د سخی گتو دزار شم سنگ خلے بیشتے اکڑو، د سخی گتو دزار شم سنگ خلے بیشتے اکڑو، سیو ساس کے خوزی گر کی دریا بنا گرزب ما، سیم ناس سال جانان یو تصور کی جوڑب ماں، سیم ناس سال جانان یو تصور کی جوڑب ماں، خیشت نظر او خیال دے راکڑو، دسر پسر تو پان کی دکڑ ڈبا لگا، ہما دیو غم دوی شپاتے چڑتا پٹیارو کے ناستو، دیو غم دوی شپاتے چڑتا پٹیارو کے ناستو، رو رو پٹ میں زڑو تراغے لک مار دخکار پسما، سیم ناس سال جانان یو تصور کی جوڑب ماں، سیم ناس سال جانان یو تصور کی جوڑب ماں، ¶¶ مسته او خوڑ زیم ناس تیار بخطو کی دنرگس گلو نکتا مرگزا چلتا رکی گا زلانا یا موسکار مرگزا چلتا رکی گا زلانا یا موسکار خندرنگ کی لاخو مارشتا خندرنگ کی لاخو مارشتا زتری